السلام علیکم سات لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د ده د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
یو لوړ پوری اسرائیلي چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ولې ته ژمن دی. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سختریزو څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. یو لوړ پوری استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ودې ته ژمن دی. لارڅ څخه خبره شوې خبر پانه وایي دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې ولسمشر غنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولسمشر غنی په روزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو د فعالیت او د افغانستان ځانګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندل دوله کابل د دې هیواد مننه کړې. استرالیا په افغانستان کې د قاتل ماموریت چوکاټ کې یو سلو څلور روی سرتیر لري. د ناتو په مشرۍ قاتل ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجي عبدالغفور معصوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته تلیفون کړی او ورسره یې غمشریکي کړې ده. حاجي غفور وایي ولسمشر ورته وویل زه ستا وکیل یم او تر هغې در سره ولاړ یم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نوموړي وویل 14 کلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړي تختونکو یوې ډلې وتښتاوه او درې ورځې مخکې ملي امنیت حک جبار پولیس والی کې مړې ومون. د کابل امنیت چارواکي وایي چې په دې تړاو یې لږ تر لږه 10 کسان نیولې دي او خلکو له حکومت غوښتي چې د عباسین په قضیه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت و میډیا سپوې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال مرستیال نیولې ده. د ریاست په وی خبر پانه کې ویل شوي چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي دا کسان د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیات پر مهال نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پولای، یو یورو 8.5 افغانۍ او 45 پولای، یو سرلنګ پاوند 9.5 افغانۍ او 45 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو عربي امارات 13 افغانۍ او 50 پولا، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 40 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 649 افغانۍ. او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران د ولسمشر حسن روحاني سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون له مخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحاني ملاتړ کوي 8 اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه‌کارانو ګوندونو برخې 6 څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. له دې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اسلام غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ دی د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لویه ډله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مې د میاشتې په 20 نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. کورد چارواکو پرون شنبه وویل کورد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لومړی د آخر محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د بشیر خارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټا ترکمن دی. د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملن پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح ښار ته ورشي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو او همداراز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لورې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي رسله دې وروسته روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی اونۍ مخکې خبرې وکړې او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سږکال سره وویني. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنوا ته ځي. نوموړی به دغلته د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل جان کیری به په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره په روانو هڅو بحث وکړي. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړې چې د حلب ښار د اوربند زولو په برخه کې د سوریې په حکومت د فشار راوړل لپاره ترې کړې وه. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 22 نیټې راهیسې د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ جګړو کې تقریبا 250 کسان وژل شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه باوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دولش پښنې ویدوام کوي. په همدې صفه د ماښام له وو بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د وژل شوي ماشوم عباسین پلار وایي ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي.
امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده او زه غواړم کار کې او زه د وکیل یم وکیل یم.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرغړونې په امنیت شور را کې چیري. په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوښه ملي اردو ته تسلیم شول.
زه د داعش سره یو ځای وم، موږ ته یو طرف هم لګه صحیح ښکارا نه شو، بیا موږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کړو په خپله خوښه.
په هلمند کې د استناف څارنوال په فساد د تورنو رئیسانو نومونه واخیستل. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکي سرغړونې به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري، خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریځ خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي، خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني، خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شودلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حملې کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولی. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ اخري انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هېواد د بیا امنکېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد واحد یار وایي د دې دریځ تر څنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ یې پکې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پانا وای چې خغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوړخي زوړی کو سربېره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوړخي زو نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دوړ خو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خغلی عزیز او وانګ جی همداراس په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې د طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراس پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د ملي کړې چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي و چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
خلاص د سی کلینیکونه دي انځه کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي
دي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
لس بجی او څوارلس دقیقې شوې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره تلیفوني خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د ده د زوی قاتلان به محاکمې ته راکاږي. څوارلس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تختول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تختونکو یې زوی وواژه. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ راډیو ته وویل د د زوی ونه ژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غني ورته ټلیفون کړی او د غمشریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه نوم ما وته دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وځه پاور کړی ده او دا واه کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوه استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قصې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تختونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نوي زره ډالرو مسرسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشوم یې وژلی و او پیسې یې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د اباسین پلار حاجی غفور معصوم وایي ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. اباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د اباسین پلار حاجی غفور وایي شایي تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلی وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې اباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې یې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدې چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکي اباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې زوی یې لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختطاف کېدلو درنه درې ورځې مخکې د جمعه صبح یو وخت چې اذان وشو موږ بسنو کار اباسین هم ځان سره جګولو د مو کور ته مخامخ جمعه ته چې د مرسلین په نوم دویم سړک د کارتناو کې درته روان وو. د مخکې وم لاړم نه پېدل کې مخکې دا راپسې شاده راغو یو کورونا مغلته ولاړه وه او دو کشګیر ورسته کړه خدای ځان هم خلاص کړی وو. شپه چې د پن راغله نه مې ورغلم کور د راته ووي چې رسې و کورونا وه او زه کښ کولم زړې به دروازې خلاصې کړې چې موټر ته اجازه کړم. چې ما امنیتي پولیسو ته امنیت مې اطلاع ورکوله. اطلاع مې چې ورکوله په دغه وخت کې یوه په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې د ما شریک مسؤول وه راغه دروازه دې موږ کور وټکوله. په هغه ټایم کې اباسین چې د خپله ورو وتله ورغله هغه ته لمبر ورکوله، لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي جما ته رینګ راکوه. بیا د دوه درې ورځې د دې کورس نه روان وو د شپېتمېتري د کور نه یخواته د همدا کورونا بېرته ورته درېدلی وه او د په زوره جکړی وه سیام وو همسایم وو داسې روان وو. امنیتي نفر ورته وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون لمبر ورکړی وو ورته ووایو چې هغه د اباسین جک والا د امنیتي د خپله د وظیفه یې یا د کار ونه اخیستله. کوم اختطافي هم چې ور څنګ ته یې ناست و دغه د امنیت نه پر سخت ویزا تاسو په پاتې ته تاسو بیکار پاتې یې بس زمو زوی ما وخت بوتو درې میاشتې او څو ورځې او ساتیر شو له اخرې مو ته درې ورځې مخکې مړې را و پیدا کولو امنیت
ته تاسو فکر باندې په دې ټوله قضیه کې ځکه دوی امنیتي ځواکونه تاسو وایي چې لا مخکې دي نه چې دوی وتختول شي تاسو خکل کړي وو دخل کړي مو په موضوع کې په دې ټوله قضیه کې ګرام یوازې تختون کې دی او کنه په ورلو کې تاسو د کورنۍ په توګه امنیتي ځواکونو د امنیتي ځواکونو په توګه تقصیر کړي
تلاش کې کمانډانې د کابل او امنیت ریاست خوست او پولیس د خوست او پولیس د پکتیا متډېر هم کوري کړي چې د رسول څنګه راته نیولې دي او په هغه وخت کې صرف صرف د یو نفر چې خپل شدید مشر دان بلله د غفلت یو ځای پیې کړی دی
دره ته وایي عجیب چې ولسمشر سره تاسو خبرې وکړې ولسمشر تاسو ته څه وویل په کومو مسلو در سره وغږېده او څه خبرې در سره وکړې
ولسمشر ما ته زنګ را وویل د موږ غرامکوري خپل ځان وبلله ولسمشر د موږ ډېر تشکر غواړو چې د موږ غریبان اول واخیستله او وقت موږ ته دومره راته وویل چې ته څه شی غواړې او زه څه شی وکړم چې دغه خلک دی چې امنیتي نفر مو ته نیولې پولیس د کابل مو ته نیولې دي علني دم شي او د نور خلک عبرت ونه واخلي او دوم ورته وویل چې زه تا خبر منم ما اوس ځینې امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړې ده او دا وان کار کې او زه د وکیل یم
اوس چې دغه کوم کسان نیول شوي دي آیا فکر کوئ چې د اباسین په تختونه کې ښکیل کسان لام ځینې خوشي دي او باید ونیول شي
او کوم نفر چې دوی ریاست ته معلوم دي او د کابل پولیس ته معلوم دي چې دوی کوم نفر په یو بل باندې شهیدي کړی دی کوم نفر چې پاتې دي هغه هم نیول غواړو او کوم نفر چې په دې ته په نجریم دی هغه دې دام د ولسمشر په نغورې چې دام شي
د اباسین پلار حاجی غفورو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا
په کونړ کې درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو خو اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي د لستوني د مار په وړاندې چوپه خوله پاتې کېدل د ځان وژنې په معنا ده دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوني ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دي اخیستي خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري په مطلب کې راغلی د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خپرونې په دوام کې یعنی په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنګونه هم لرو. د ازادي رادیو خپرونې د افغانستان په لوی ښارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوریدای شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني سپه 12.9 اوري. په همدې سپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې هم اوریدای شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنوی ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلي وو. دغه درې واړه چې دوی د باجوړه او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی د داعش پلویان دي. په دې اړه د لکونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسیزي وسلوال ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ اوسیدونکو خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني خو دوی پرې مخکې شو او هغه څلور واړه یې ووژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
معامله رااله او مونږ کسان وشتل مونږ به دا خونه غړنل ایسه داغه شو لګه مونږ ته یو طرف مونږ لګه صحیح کار نه شو به مونږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کو په خپل خواخه.
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل خو د پنجشنبې په ورځ دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل منځي اختلاف د مخکې نه چلېده خو داسې دغه ډېر نه راغلی. دا ورځ باندې اچانک دا مسله راغله. هغې غوښتل چې موږ پې برید وکړو دی ولو خو موږ پې هغې چې څنګه رانه واته دا یې وکړې په موږ باندې خو موږ پې لکه مړیوارې وکړو نو هغې وشتو څلور کسان مړی برید هغې وکړو د پې وروسته موږ وکړو خو موږ پې لکه زړور شو هغې ملکه دغه.
تاج محمد او ملګري وایي د کورنۍ غړي یې د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغې ایسار کړي دي اوس څه ماشومان ایسار دي او څه زنانه زما راوتې دي او دوه ماشومان مې هم راوتې دي درې څلور بچه مې پاتې دي. موږ څلور کسه یو پاتې دي درې کسه موږ دلته راوتې.
کونړ والی وحید الله کلیمزی د 201 سیلاب قولي اردو په دوهمه پلی لیوا کې د رسانی وستازو په وړاندې ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هرکلی وای او په دې ترې مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخیست.
دغه درې وروڼه دموږ چې دوه یې د پاکستان د باجوړ اوسیدونکي دي یو یې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د داعش د ډلې د طرفه دوی تنظیم شوي وو او جذب شوي وو مسلمانانه فعالیت درلوده. خوشبختانه چې دا ورونه چون مسلمانان دي او دا یې درکه چې د خلک موږ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي بلاخره بدون د دې نه چې موږ یا په جنګ کې نیولي وي یا کوم فشار پرې وروړوي په خپله د موضوع درکړې وه او د هغو سره اختلاف پیدا شوی او خپلمنځي څه جنګ یې سره کړی وو او راغلل په خپله خوښه د افغانستان د حکومت سره یو ځای شول.
والي له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درک کړي له افغان وژنې دې لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دې یو ځای شي.
ورته ثابته شوې وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی ورور وژنه ده مسلمان وژنه ده هیڅ نه و شرعي توجیه نه لري. نو بنان دوی ته د مناسب ښکاره شو چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسله او قوا ته سره یو ځای شي او په خپل خوخه ورته تسلیم په هر ساعه کې د ژوند اختیاروي په صلح آمیز د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړه ځکه دغه خلک دي چې په خپل خوخه د حقانیت درکړی مو په جنگ کې نه دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپل څلورو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې. او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او دا مارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په روسي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته لدې پیل شو چې یو شمېر پښتانه ملتپال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړې چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس دا پښتانه ملتپال څه وایي؟ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ژمن دی. لارس څخه خبرې شوې خبره پاڼې وایي دا خبره د استرالیا ګورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت راغستان ولسوالۍ د پاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وژل شوی دی. د تختون کلو خا د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخابات په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی دي. د جرمني پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د کمې مودې لپاره نیولې دي. دا کسان د جرمني په شتوتګارت ښار کې د کینارخوا او خیارخوا ګوندونو د پلویان ترمنځ نه خطر وروسته ونیول شول. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له وخت بهاونکي ګاز څخه کار اخیستی او اوایل ډزې کړې دي. د روسي حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د هلمند استیناف څارنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف څارنوال وایي په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولی خو حاضر شوي نه دي. د هلمند استیناف څارنوال فضل سلطان صافي وایي د دوسیو د بشپړېدو پر مهال بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوې ده. له هلمند د الیاس دایره پور ووري.
د هلمند استیناف څارنوال څارنمل محمد فضل سلطان صافي د خلکو په ویلوی غونډ کې دغه دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوم لړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجنیر خانکا، د فوائد امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمشیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل صافی، د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یادو تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
لکه په هغه کې د فوائد امیر رئیس موږ ته موضوع راغله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم ځل خلاص نه کړو. دویم رئیس عمومي د بیا رئیس وتوي رئیس صاحب خانقاه موږ ته موضوع راغلی ده، اسناد را سره دي. چې یو نیم زر دی به هغې ځمکه غصب کړې ده په مارجه کې. دا چې تحقیقاتو کې نتیجه سره وځي دا به وروسته د ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخه جوړه شوې وه، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم سول، نن ور په هلمند کې تفرفریت او وحشت کړي ختم سول.
نور د ادارو رئیسان دې هم نه یاري، که چیرې زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې په راروان وخت کې خیانت وکړي همداسې به راټولېږو، د هغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند استیناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورونه بې اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول سوي دي. د فواید عامې رئیس اهلالله عبیدي ازادي راډیو ته وویل د څارنوال د جلب په اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په ده د لګول سوو تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه یې کړې ده. عبیدي هم په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او هغه یې د ده په وړاندې دسیسه وبلل. ویل کېږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریبه مځکه د شاوخوا 120 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د استیناف څارنوالۍ په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې درېیم ځای لري. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته له دې کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پوښتنه داده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنی لاس اخیستې او نه هم دا اراده لري.
چار څوک په دې ګمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم پکار دي د غلط فهمۍ د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېرې زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
یوه څه دا وعده شوې چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ، څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڼې تاکي کوي جن بڼې اولاړ دي په کلکه، نو بیا به دواړه هېوادونه په ګډه د هغې خلاف جنګ کوي. دواړو خبرو کې یوه ونه شوه.
او بیا خصوصا په کابل کې کوم چودنه شو او هغه ذمہواری چې کوم خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناستې دنیا سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمہواري جوړېږي چې په کار داوه چې د خبرو ترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاته سوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کریسټین فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونۍ ځخ خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دیاړه له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدې روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د موندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سیکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنت صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولی. د کوټې اوسیدونکی یو سکه امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډاری ډیریږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو موږ سخت تنګ شوي یو د حاج ښار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلاسو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي تر اوسه نه د کتابونو څه درک شته نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی نن مو مذهبي کتاب غلا شوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي سکان او هندوان د بلوچستان په اکثرو سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول شول او د پیسو په بدل کې راخوشې شول چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې
دلتا گل کاری کا او مقاله زمان خان کی
خلی زمان خان کی
او مزدوری گل کاری
گل کاری ته
او ز گل کاری
خدا گل کاری کی کوم کار مهم دست کی سړی زدی
آشای خشکاری پلاستر او داشان به چې ټول زدی
تر چان زکړی
ما والا خپل دغه مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زنه
ښه
ما مې خپل بچانو تم خو دلې
بچانو تریم خو دلې تاسو ټول گل کاری کوي
او ز خپل گل کاری مو خپل لګیم
خلک وای د گل کارانو د ورځې ډیره پیسې اخلي کار او رستور په اخلي
او زه د ورځې همغه اجاره خلو متری کار کوم نو متری 200 مسنکاری کو 200 سالي خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو خلکان سره یې کوي
اره ورځ کار پیدا کیږي
کوم ورځې نه دا کار مګستا
څو کال کیږي چې ګل کاری کوي
یار تقریبا 15 دیر سکالا بکی
15 دیر سکالا څومره تجربه په خسوي اوس ګل کاری کوي
وونو بس خپل وس سره چې چی هغه کوي شو
اوس سپینګیره مې توان لري چې ګل کاری
ولا مجبوری نه لګي مانو څنګه کومدغه چې ماشومان می دی وګوره دا
نو څنګه اولادونه دې څنګه دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي هغه نه بیل دي واړه ماشومان مې ماته پښې دي
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه وخت ځوانو ما تکړه و ما
ډېر مننه خیر اوسې
السلام
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې په طبي لحاظ هر انسان ښکلی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته یې روزي دا چاره له پخوا څخه اوس ډېره شوې ده موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
قدرمن دوستانو کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوری پرې خوښيږي د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې ځینو د سمبول په توګه کارولی او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته ده چې ګل د ګلاب سوری د ولي بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانه ستا نیمګړه نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه پیدا نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم همدلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د هغې ځې نه راځي دلته کابل ته رارسېږي، نو د دې ځې او د هغې ځې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبې تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نه شین کېږي او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چېرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گله که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډوله ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کېږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډیرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډېر خلک
پتونی و شبو انتری ادم چیرا فلاکس تمامانه ګل دګه.
دای وایي چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کېږي او لامل یې هم د ځانګړي اقلیمي شرایطو نه برابرښت دی. نوموړی د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي:
داسې ګلونه شته چې له سلو افغانیو نیولې ان تر شلو زرو افغانیو پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا ښه بوی او عطر لري. پخوا موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوس یې راوړنه کمه شوې ده. په هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هېوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس حالا
د دې خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې له لرې ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمي شرایط برابر نه کړي، نو خرابیږي او پر دوی تاوانی کی.
پخوا به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي، ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان
کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پارسیوانان، ورته ګل لاله وایي. یو رقم ورته چارګولکم ورته ویلي، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کېږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډېر ښایسته ګل د که بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و د غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي، اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوګۍ او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل اوسیدونکی محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به یې واورو.
مرسل درو درې څلور رقمه ډېر ښایسته مرسل، او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه هم د مرسل سره مشابهت ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پاڼې نه ریزېږي، هغه ګلان درو پورې هم یې کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتا هر څه ښایسته وي، انسان خوښیږي که نه، او هر ګل سای ورته ګوري دغه د خدای تعالی قدرت سره ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم دنه سای خوان دخلی طبي مناظر او د خلا مناظر شهر سای ویني دغه سای خوان دخلی
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، دا خو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي، یو کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرمه، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدی شي چې همغلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش سراوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا دین هم داپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یې، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي، یو دا وغه رشته چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نه بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرمه ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیښه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګران پسې اتامه یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېر یې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بېخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا انسان خوښېږي. دا په فطرت کې پرې اخلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 241، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگیگی یوازی زنیم چه شلنم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیر یا کم خوگیگی دستا فتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی